السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د نیم ساعت خبری مجله په لندو خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د طالبانو لوري د بشري حقوقو د سرغړاونو د څارنې د ادامې غوښتنه وکړه. په نیویارک پرون له جنسیتي اپارټایډ سره د مبارزې په نوم غونډه کې نصیر احمد فائق د هم ویل چې د افغانستان له ښځو او ماشومانو سره د بشري مرستې نه درېږي.
I urge you all Afghan international
de waizalatas aw tulo narewalo sherikan gwaalam chi de bashari haqunu la sargadawuno de tsarani mekanizm aw bashari rasuta dawam warkrai so dot tarla sachi pa afghanistan ke mrast yadmano pa zangri dawal khazo aw mashumano tarasi pa de gunda ke de afghanistan de bashari haqunu pa barkha ke de malguro millatuno zangri asazi richard bennett de yoshmir hewadun safirano aw de bashari haqunu yoshmir faalano ham barkha khistewa. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر عباس جیلانی سره د یو شمېر نورو موضوعاتو په ګډون د افغانستان په اړه خبرې کړې. جوزف بوریل په خپل اکسپانه پرون لیکلي په دې خبرو کې د افغانستان او په دې هیواد کې د خوځو اونجونو پر وضعیت خبر شوې دي. تر دې مخکې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اتیایمې غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي تام ویت سره د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. د آسیا د اولمپیک په لوبو کې څکال د افغان لوبغاړو دوه ډلې برخه اخلي. یوه هغه چې له افغانستانه چین ته تللې او بله هغه یوه چې له نورو هیوادونو چین ته روانه شوې. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر اتل مشواڼي په خبره یو سل دیرش نارینه لوبغاړي پرون له کابله هانګ ژوی ته په الوتکه کې ولاړل. بلور ته د جمهوري نظام پر مهال د اولمپیک کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې دولس خزینه لوبغاړو یوه ډله به د افغانستان له دیر رنګه بیرغ سره په آسیا لوبو کې ګډون وکړي. دا لوبغاړي له افغانستانه بهر ژوند کوي. ټاکل شوی ده چې آسیا اولمپیک لوبی نن د چین په هانګ ژوی ښار کې پیل شي. د ایران د بشری حقوقو د څار ډله په ناروې کې میشته ده. وایي ایرانی ځواکونو پر اوسه کال قصدن د اعتراض کوونکو سترګې او مخ په نخښه کاوه او هغوی ځپل. په ایران کې د 22 کلنې مهسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه پیل شول. مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې تر وهلو او شکنجې وروسته بې سده شو او بیا په روغتون کې مړه شو. د ایران د بشری حقوقو د څار په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي یوازې د 138 اعتراض کوونکو په سترګو د ټپونو نښې ثبت کړي. او د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې پولیسو په لزګونو لاریون کوونکو نیولې دي. د ارمنستان پولیسو پرونو ویل سلور اتیا هغه کسانې توقیف کړي دي چې د پولیسو د امر اطاعت یې نه کاوه. د ارمنستان اپوزیسیون ډلو بیا معلومات ورکړي چې تر اوسه شاوخوا 350 اعتراض کوونکو نیول شوي دي. په نیول شویو کسانو کې د ارمنستان د پخواني جمهور رئیس رابرټ کوچارین زوی لیون کوچارین هم شامل دي. د ارمنستان د اپوزیسیون مشرانو پرون لواقع د صدر اعظم نیکول پاشانیان د لړ کېدو لپاره خپل پلویان وغوښتل چې لاریون وکړي. اعتراض کوونکو وای چې دوی باغ په لاریونو ته تر هغه دوام ورکړي چې پاشنیان له واکا لاس نوی اخیست. تاسو ازادي رادیو او رینن شنبدا د تل لومړی او د سپټمبر د وروستمه نیټه. په دې خبری مجله کې به واوري چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې تور لګولې چې افغانستان تر هغه ورځې او دوی په ځپلو بوخت دي.
Pakistan's first priority is to prevent encounter.
The Pakistan lumri thop da de che Afghanistan da rarawani trahkari makhawuni wal she wazabal she.
خو په یو نړیوال سټیج د کوم مجبوریت او لامل لمخه پاکستان دی ډول شکایت ته ورسید.
پدې کې پېښې کلهونه کې دا د دې سفارو پدې کې دوی حل زده کړي لري. طالبان جوړ کړي دوی نو اوس په دې خپل مشکل یې غوښته په خپل حل کې.
دا سمال چې په چین کې آسیایي سیالۍ نن پیلېږي. په دې لوبو کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبیا او مهالویش هم معلوم شوی دی. او دا به هم واورې چې د واشنگتن په منځګړیتوب د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو د دادی کېدو هڅې روانې دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورځمونه نیکمرغه. د پاکستان صدر اعظم وای تر هڅ مخ کې هواد غواړي هغه تر هغه وزه پیچي ل افغانستان ورزي. سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د ملګرو ملتونو می غونډه ته په خپل وینا کې پر افغان طالبانو غږ کړی چې د دې بریدو مخاونسي. بلورته د پاکستان د امنیتی وضعیت په تړاو د خبرو لپاره د اسلام آباد یو پلاوی په کابل کې وای چې ل افغان طالبانو یو لړجمنی اخیستی دي.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم وای د افغانستان د خاورې په پاکستان کې د یاغیانو بریدونه غندي او باید د حمله ودرول شي. انوار الحق کاکړ پروند ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان د افغانستان لخوا د ورتلونکو ترهګرو په ځپلو بوخت دی.
Pakistan's first priority is to prevent encounter.
د پاکستان لومړیتوب دا دی چې له افغانستان نه د راروانې ترهګرۍ مخه ونیول شي او وځپل شي. پاکستان له پولې پورې غاړه تورېستي بریدونه چې د پاکستان پر ضد کیږي غندي. دا حمله د تحریک طالبان پاکستان داعش او نورو ډلو لخوا د افغانستان له خاورې کیږي. موږ تل له کابل سره د دې بریدونو د مخنیوي لپاره د همکارۍ په لټه کې یو.
که څه هم افغان طالبانو بیا بیا ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاوري په بل هیواد کې بریډ وکړي، خو بیا هم لیدل کیږي چې پاکستاني چارواکي په دې شمنه باور نه کوي. په کوم ورځ چې انوار الحق کاکړ په نیویارک کې د خبري د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته کولې، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف تورانی امریکا شخته وویل چې افغان طالبانو له د سره په کابل کې شمنه وکړه چې د هغو یاغیانو پر ضد په جدي اقدامات وکړي چې د پاکستان امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. د شغلی دورانی په خبره د شمنه د پنځشنبه د ورځې د خبرو پترس کې وشوه چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکړي. د دې لیدنې کتنې پر مهال دواړو لوریو همداراز موافقه وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډې پولې د امنیتي وضعیت د څارنې لپاره به سلام مشورو ته دوام ورکوي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پاکستان دننه د ګڼو بریدونو مسؤلیت منلی دی او اسلام آباد بیا بیا دا خبره کوي چې د ډلې افغانستان ته پناه وړې ده او د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته په پاکستان کې حملې ډېرې شوې دي. افغان طالبان وایي د دې په ځای چې پاکستان نور ملامتوي، خپل کورنۍ ستونزې په خپل هواره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د پنځشنبه په ورځ د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د پاکستاني طالبانو پر ضد جدي ګامونه واخلي. شاغلی جیلانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د ترکیې له دولتي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان څنګه په شمول د ترهګرو ډلو شتون نه یوازې د پاکستان لپاره، د ټولې سیمې لپاره د سترې اندېښنې وړ خبره ده.
او ردل مو چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د ملګرو ملتونو په عمومي کلانۍ غونډه کې دا کړی چې تر هغه لپاره افغانستان د دې خاورې د دوی خاورې ته ورځي او هلته ډېرې سونزې جوړې کړي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی هم ورته دا کړی او پښتنه دلته ده چې آیا پاکستان خپل لمن اور اخیسته؟ دا یو شمیر نور مسائل د افغانستان د مخکنی ولسی جرګې له پخواني مرستیال نذیر احمد احمدزی سره زموږ همکار مرکه کې پوښتلي دي. دا مرکه
مشکلات دا تا مونږه منو په افغانستان کې به مختلفې ډلې موجود وي، خو دا موضوع تمر نه واسي دا د نیویارک یا د ملل متحد په یو غونډه کې عادیږي. دا د دوی داخلي موضوع ځکه طالبان پر اتاکې د دوی ډېرې هلې ځلې کړې وي او ډېر کومکونه هاته یو تر کړي وو او که تعلقات طالبانو سره لري دوی باید خپل مشکل په خپل منځ کې سره حل کړي وای. نو چې دی افغان ولس او دی یو مملکت ته په ځانې سبب جوړیږي، نو په دغه مورد باندې موږ متوینې شو چې همیشه دغه د ماران چې څوک ساتي د هغه مرګ بیا له مار نه وي. نو په دې کې باید دوی ګیله ونه کړي، دا د دوی ساختار وو، په دې کې دوی هلې ځلې کړې وې، طالبان جوړ کړي دوی وو، نو اوس باید دوی خپل مشکل هغوی سره په خپله حل کړي.
احمد صاحب، دا ستاسو خبره د طالبانو ویان هم بیا وخت زبیح الله مجاهد دوی ته کړی و چې خپل داخلي ستونزې د پاکستان په خپل حل کړي، لیکن په داسې حالت کې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم د جمعې په ورځ په نیویارک کې دا خبره کوي، یو ورځ مخکې تر دې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی د ملګرو ملتونو د غونډې په حاشیه کې له بهرنیو رسنیو سره دا خبره کوي چې په افغانستان کې هم داعش خراسان څنګه فعال ده، هم تحریک طالبان او هم نورې ترهګرۍ ډلې. دغه ترورستي ډلې چې په دې سیمه کې دي او تاسو هم دا تایید کړئ چې دا هڅه ممکن وي، څومره جدي ښکاري؟
واقعاً که دې ته خاصه پاملرنه ونه شي دا نور هم جدي کېږي، دا د منطقې لپاره هم یو خطر جوړېدلی دی. نو زما په اند باندې اوس وخت کې باید جامع جهاني په کار شي، په افغانستان کې یو مسؤول حکومت رامنځته کړي تر څو پورې هغه د دې جوابګو ټولو نړیوالو ته واوسیږي.
احمد صاحب، پخوا پاکستان څو ځله داسې خبرې هم کړې وې چې په هر ځای کې چې د پاکستان مخالفان وي ممکن دوی وځپي. څنګه دوی کولای شي چې دا وځپي؟ د پاکستان دننه هم د دوی مشکلات زیات دي او لکه څنګه چې دوی ادعا کوي چې د افغانستان خواته اوړي، نو آیا دا خطر شته چې دوی د افغانستان دننه هم عملیات وکړي؟
دا به هیڅوکم د سپاسانی تر دا اونیسی کولای شي او بل مملکت کې داخل شي او عملیات تر سره کی تر کاغه وجوهات لري هغه خپل حالات په ایجابي نو سره ته حالات نه رسیدلی شي موږ یو ګاونډي مملکت پر بل څه د کورنۍ مشکلات وی او په دا رقم حالات کې هم پیغام نه سي نو دغه دخمونه تازه کوي او دا رقم زه د دوړو ولسونو په خیر نه ګڼم نه دي هم پیغامو ممالکو او نه دي ولسونو ځکه افغانستان پاکستان ولسونه ډېر نږدې روابط لري او اوس ټول مشکل ولسونو ته ده په افغانستان کې هم اوریږي او که په پاکستان کې هم دا د طالب په نامه او د ټي ټي پي په نامه د پښتنو یا د نور اقوامو مشران ټول دلته له منځه ځي جیلونو ته ځي د هغوی جایدادونه له منځه ځي نو دغه یو غټ مشکل ده نو د دې لپاره د یو حل لاره ډېره ضرور ده
افغانستان د مخکنی ولسی جرګې پخوانی مرستیال نذیر احمد احمدزی و چې د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انوارالحق کاکړ په هغه څرګندونو یې تبصره کوله چې پرون یې د ملګرو ملتونو می کلنۍ غونډه کې ویلې د دوی لومړیتوب دا دی چې افغانستان ورتلونکي تر هغه وځپي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په غزنی کې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي د تیر په پرتله په دې ولایت کې اوس ډیر شمیر کورنۍ غواړي خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي. د چارواکو له قوله وړاندې د دې ولایت په ډیرې سیمو کې خلکو نو غوښتل چې خپل ماشومان ته د پولیو یا ګزند ضد واکسین ورکړي، خو اوس یې په مانعات کې لګواله راغله. په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د عامه روغتیا ریاست تر څنګ دیني عالمانه او ولسی خلک هم له خلکو غوښتنه کوي چې خپل ماشومان ته د واکسین ورکړي.
شاخوا ته وشت کلن عبدالبصیر هر سهار د خپلو لکنو په مرسته خپل کارځای ته راځي. دای دا غزنی شهر په کولای سب سیمه کې موڅګی رات کوي. عبدالبصیر په ماشوموالی کې د پولیو ضد څاڅکو د نور کولو لامل ګزڼ وهلی. نو ما وړی خپل راتلونکي څخه مایوس دی او وایي کاش چې خپل ژوند مې په دغه دوو څاڅکو واکسینو نه خوړلو ما وای خراب کړی، خو خلک باید خپل اولادونو ته واکسین ورکړي چې ماشومان یې زما په څیر نسی.
یو وخت چې واکسین ډیر کم و شرایط دې ته آمده نه و چې خلک واکسین شي. نه څوک دومره ډیر د واکسینو په اهمیت خبرو. ځینې هم واکسین کړي، دا مې حال دی. اوس مې راتلونکی ډیر خراب دی. د یو واکسین نه راکولو په خاطر زما ژوند نیم شو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیری سیمو کې لا هم یو شمیر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه ورکوي چې ځینې وخت یې د ماشومانو برخلیک له ګواښ سره مخ کیږي. خو په دغه ځای کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي اوس د غزنی په ډیری سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول زیات سوي دي. دوی وایي د دغه ولایت په ډیری سیمو کې تر دې وړاندې خلکو نه غوښتل چې خپلو ماشومانو ته د پولیو یا ګزن ضد واکسین ورکړي، خو اوس یې په مخنیوي کې لږوالی راغلی دی. په یاد ریاست کې د کتلوي معافیت عمومي مدیر عبدالبصیر ثابت وایي د پولیو په لمنځه وړلو کې موږ خپلې هلې ځلې نه دي سپمولې او تر لرې پرتو ولسوالیو پورې مو خپل ګرځنده ټیمونه لیږلي تر څو ماشومانو ته واکسین ورکړي. موږ په کمپاینی او روټینګ شکل خپل فعالیتونه کوو. هر څوک کولای سي چې لا دې موقع څخه په ګټه اخیستنې خپل ماشومان واکسین کړي. د زیاتوي پخوا په غزنی کې ډیری خلکو نه غوښتل چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي، خو اوس د هغه خلکو په شمیر کې کمی راغلی دی. موږ زیات رد ماشومان درلودل، خو اوس دا ستونزه حل شوې ده ځکه موږ د عامه پوهاوي ټیمونه استخدام کړي او خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي.
بعض خلک عامه پوهاوي ته ضرورت لري. د غوی دپاره موږ انشاءالله عامه پوهاوي دپاره نلته کسان استخدام کړي دي. انشاءالله هغوی کار روان کړی ده. د هغوی یوه لاسته راوړنه چې موږ د ځان لپاره بوډه هغه همدا ده چې زه خپل هلته تللی یم، له قومي مشرانو علماو سره مجلسونه کړي دي. الحمدلله اوس تر ډېره حده پورې ریفیوزل ماشومان کم شوي دي.
د عامې روغتیا ریاست تر څنګ ولسي خلک هم له هغه کورنیو غواړي چې تر دې وړاندې خپلو ماشومانو ته واکسین څاڅکي نه ورکول. غلام رسول د غزنی په پښتون آباد سیمه کې د یوې داسې کورنۍ ګاونډی دی چې د کور څلور غړي ګزڼ وهلي. دی په خلکو غږ کوي چې خپلو اولادونو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړي، هسې نه چې اولادونه یې د دې کورنۍ په څیر سي.
باید ټول خلک داسې هغه ورکړي پولیې، دغه شی باید څه ورکړي. موږ ټولو خلکو ته پیغام دی ټول خلک باید دا پولیې ورکړي.
د ولسی خلکو ترڅنګ دینی عالمان هم ټینګار کوي او وایي م پرېږدئ چې خپل اولادونه مو د بل د لاس محتاج سي. مولوي ظهور احمد د دغه دینی عالمانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي اسلام دین امر کوي هر هغه څه چې انسانان ورڅخه متضرره کیږي مخنیوی دی وکړي.
د اسلام له نظره ټولو انسانانو باندې دا لازم ده نه تنها د پولیو بلکې د هر هغه څه چې ټولنه او انسانان تر متضرر کیږي د هغه مخنیوی وکړي.
روغتیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګزن یو خطرناک ناروغي بولي او وایي د لمنځه وړلو یوازینۍ لاره یې د خپلو ماشومانو پولیو ضد واکسین کول دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اسرایل او سعودي عربستان ترمنځ د واشنگتن په منځګړیتوب د اړیکو د اړیکې دوه حد سره روان دي. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وايي کلریا سره روغه وشي لدې سره په منځني ختیځ کې وضعیت یو مخ بدل شي. سعودي عربستان هم هیله ښکاره کړې ده چې ممکن له اسرایل سره یې روابط اړ شي. جزئیات دې راپور کړي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هیواد یې د یوه تاریخي پرمختګ په درشل کې دی چې په نتیجه کې به یې له سعودي عربستان سره روغه وکړي. د ملګرو ملتو عمومي کلنۍ غونډې ته پرون بنیامین نتنیاهو په خپل وینا کې وویل چې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ سوله به په حقیقت کې د یو نوي منځني ختیځ تر رامنځته کېدو سبب شي.
موږ د ډیر ډراماتیک پرمختګ په لور درومو، د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د تاریخي سولې په لور. داسې سوله به د عربو او اسرائیل ترمنځ د شخړو له پایته رسیدو سره ډیره مرسته وکړي. اکثر عربي هیوادونه به هڅوي چې له اسرائیل سره خپل روابط عادي کړي.
په دې ترڅ کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي دي چې ورځ په ورځ له اسرائیل سره اړیکې نږدې کیږي او دا لومړی ځل دی چې واقعي او جدي خبرې روانې دي. اسرائیل درې کاله مخکې د سعودي عربستان له دوو متحدانو او گاونډیو هیوادو متحده عربی امارات او بحرین سره د اړیکو د اډی کېدو تړون لاسلیک کړ. د امریکا متحده ایالاتونو په دې لټه کې دي چې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ داسې تړون لاسلیک شي چې له مخې سعودي عربستان د امریکا د دفاعي تړون په بدل کې له اسرائیل سره اړیکې اډی کړي او واشنگتن لري یاسره د ملکی اټومي پروګرام په پراختیا کې مرسته وکړي. همدارس د فلسطینی دولت ته جوړیدو پلور پرمختګ وشي. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور هر راز دا ډول موافقه ممکن لخندونو سره مخامخ شي ځکه چې ریاض له فلسطینیانو سره د سولې په خاطر فشار راوړي او د نتنیاهو حکومت د اسرائیل په تاریخ کې تر ټولو سخت دریځ ښکاري.
له خبرونو ور اخوا
بیا لا بیلور سنوی هم د افغانستان په البته نړیوالو رسنوی هم د افغانستان په اړه مطالب خبري کړي دي چې د زنیو لنډی زیاورو
ډیپلوماټ خبرونه پرون د افغانستان په باب په یو لیکنه کې د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې ازبکستان مهم هیواد بللای دی. د لیکنې په پیل کې راغلی تاشکند واشنگتن ته له طالبانو سره د غیر مستقیمو مذاکرو او په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګه د زیاتیدونکو نفوذ په وړاندې د مبارزې لپاره د تعامل وړاندیز کړی دی. لیکوال وایي په داسې حال کې چې د اسلامي دولت ډلې خطر په زیاتېدو دی، له طالبانو سره د ازبکستان نږدې اړیکو د واشنگتن لپاره تاشکند په یو مهم ستراتیژیک شریک بدل کړی دی. د ډیپلوماټ په لیکنه کې ویلو د امریکا د متحده ایالاتونو پالیسي جوړونکو په افغانستان کې ډیره د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه د ظهور په باب سخت اندېښنه شولې ده، خو امریکا په 2021 کال کې له افغانستان تر وتلو وروسته نه غواړي په افغانستان کې په پوځي لحاظ بیا شکیل شي ځکه نو په دې باور ده چې له ازبکستان سره له خپل پخواني شراکت په استفاده سیمه ییز اندېښنې په بامفهومه ډول لري کړي. لیکوال زیاتوي لکه چې طالبانو د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکا ټینګه کړې، تر ډیره هڅه کړې چې په ټول افغانستان کې پر افراطي ډلو کنټرول ولري، خو د لیکنې له مخې تر ټولو لوی افراطي ډلې یعنی د اسلامي دولت ډلې د طالبانو د راپرځولو لپاره خپل هڅې زیاتې کړې دي. بل لوري ته د ازبکستان په ګډون د افغانستان شمالي هیوادونو ته هم خطر پیښ کړی دی. د ډیپلوماټ په لیکنه کې راغلی په لومړیو کې د طالبانو هڅې تر ډیره د افغانستان په ختیځ کې د امن پر ټینګښت متمرکز وي، او د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه وتوانېدل چې د افغانستان په شمال کې نفوذ وکړي. دا کار د دې سبب شو چې دغه ډله د 2022 کال په اپریل او می میاشتو کې پر ګاونډیو هیوادونو ازبکستان او تاجکستان راکټي بریدونه وکړي، او په دغو بریدونو کې د ازبکستان پوځي تاسیسات هم په نښه شوي وو. د مقالې له مخې ازبکستان له لوی سره د پخواني شوروي اتحاد تر ننګېدو وروسته له مذهبي افراطیت سره مبارزه کوي، او پر مشکوکو افراطي کسانو د تاشکند فشارونه د دې سبب شوي چې له ازبکستانه بهر ګڼ ازبک ټبره وګړي له افراطي سازمانونو سره ملګري سي. لیکوال وایي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه هم له هغو سازمانونو ده چې په خپلو لیکو کې د نورو وګړو تر څنګ د ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان اتباع هم ګمارلې دي. د هند فرست پوسټ ورځپاڼې په چین کې د آسیایي مسابقو په باب لیکنه خپره کړې چې د شنبې په ورځ رسمن پیلېږي، او طالبانو له افغانستانه یوازې نارینه ورزشکاران ورلېږلي، خو ښځینه ورزشکاران له بهره ورته راځي. د فرست پوسټ په لیکنه دا لیکلي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، لومړی آسیایي مسابقې دي چې د افغان ورزشکارانو دوی ډلې په کې برخه اخلي. یوه ډله له افغانستانه ورغلې ده چې 130 نارینه ورزشکاران په کې دي، له هغه هیواده چې ښځې په کې د طالبانو لخوا له ورزشي فعالیتونو منع شوي دي. بله ډله له افغانستانه بهر تر زرغون، سره او تور بیرغ لاندې ورزي چې 12 ښځینه ورزشکارانې به په کې وي. د لیکنې له مخې طالبانو له تفریحي پارکونو، عمومي حمامونو او کارنه د ښځو په منع کولو سره ښځې له عامه ژونده حذف کړي، او په رسنیو کې هم د هغوی د فعالیت ساحه محدوده کړې ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
کندهار کې د انزورو باغونه د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د کندهاري انزورو لویه برخه په شاولي کوټ ولسوالۍ کې کرل کېږي. باغ لرونکي وایي د دې سیمې اوبه تر 300 متره پورې وسخته شوې دي، او کدو بخار سیستم یې جوړ نشي نو زرګونه جریبه باغونه به یې له تندې وچ. ملخو د کندهار د سوداګرۍ خونه وایي انزور د افغانستان د صادراتو مهمه برخه ده، او په تیر کال کې له کندهار د 14 میلیونه ډالرو په ارزښت 15,000 ټنه انزور بهرنیو هیوادونو ته صادر شوې دي.
د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ د بختو کلی هغه سیمه چې د انزورو لویه برخه باغونه لري. دلته باغ لرونکي دا مهال د خپلو حاصلاتو پر راټولولو او وچولو بوخت دي. انزر د شاولی کوټ ولسوالۍ د اوسیدونکو مهمه اقتصادي سرچینه ده، خو د وچکالۍ له امله اوس خلک خپلو باغونو ته اندېښمن دي او وایي که اوبه ورته ونه رسېږي نو باغونه به یې له تندې وچ سي.
زما نوم بشیر احمد دی. ګرده کال دغه انزورو ته ګورو، دغه د انزورو کار مدی د انزورو ما سوه بل دلته خواریستانه شیسته، دغه یو کال بل کال انزورو ته ګورو، هغه دلته د اوبو د کمی دی. برمی او برمی مو وچ سی د حکومت سم دا یله د جدا برمی مر پاله کی سر شر سره وکي بندونه را جوړ کیو.
کروندګر وای تیر کال د سخت ګرمۍ لامل یو شمیر باغونه وچسول، خو سش کالې د باغونو د ژغورلو لپاره درانه لګښتونه کړي. ان په ځینو سیمو کې تر 300 مترو ژوري ساګانې استلسبي، او 2 کیلومتر لري په پایپونو کې تر باغونو وبرسوي.
نمن کې بلادې د شاول کوټ ورسوالۍ د بختو په کلی کې وسېږم. نو زموږ برمی چې دی زموږ وطن ډیر وچ دی، برمی مو 300 درې نیم سوه څلور سوه وویل دي. نو دا که دا اوبه نور یم کښته سي د دې شاول کوټ ولسوالۍ دغه انځر دي یو کال بل کال موږ ورته ګورو، نو نور هم ورسره تړلې ده چې دا اوبه کښته سي زموږ باغونه وچ سي زموږ آینده خراب سي. نن دلته موږ یو پاپریکا لرو، نه یو بل شی لرو، نه یو مکتب لرو، معنی هیڅ شی وروره نه لرو. بیا موږ ته یوندونه راوتړه سي، یو ولې راکار سي.
د کندهار ورخوا په زابل او روزګان ولایتونو کې هم د انزورو باغونه له وچېدو سره مخ دي، او هلته هم خلک د اوبو له سخکمر سره مخ دي. سوداګر وایي سش کال کروندګرو د انزورو په باغونو زیات لګښتونه کړي چې له امله انزور په لوړه بیه خرڅېږي، او پر بهرني مارکیټ یې منفي اغېز کړي. د انزورو یو سوداګر محمد اشرف وایي د خپلو مالونو د ساتنې لپاره سړې خونې نه لري، او اړ دي چې په ګرانه بیه رانیول سوي انزور ارزانه خرڅ کړي.
او داخله کوسم سودا کی ډیر سره خوش دي په دې خاطر چې هندستان ته اول سر ملونه ولاړ شي هغه رنگ بایلی هغه په دې کې قیمت خرچیږي نه لته چې دلته جلته خرچیږي نه د هندستان خو بازار مشتره مانمیر چلته ووزی دلته نظر ګران دي کله ته نو وته دلته نظر چټیږي خلک خوږی باغ ولان خوږی ټوله خوږی دا معلومات چې اوس موږ نه ولید پرته چې دا تقریبا 2000 په بازار کې بیا دا قیمت له دونه نه دي 15000 دا قیمتونه بازار کې بزګران چې دی هغه لوړ خرڅي وي خو دی خور دی وبر مې ورور 300 متر ولي وبر مشل جشل کلدار کې هغه ګای 15000 وبو کې برت ناکام وي
د کندهار د اقتصاد ریاست مسولان وایي هڅه کوي دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د باراني اوبو د مهار لپاره چکډمونه جوړ کړي چې یوازې په تیر کال کې د بیلابیلو موسساتو په مرسته 21 چکډمونه جوړ کړي دي په عین وخت کې د کرهنې د برخې کارپو انجینر مسعود شاه احمدی وایي د اوبو د کم مصرف لپاره باید کروندګر د دودیزې کرنې پر ځای عصري کرنې ته مخه کړي چې دا د اوبو د سپما او حاصلاتو پر زیاتوالي زیات اغیز لري
نو موږ کروندګرو ته وایي چې د دې بدیل ستا د دې حل لار ستا هغه څه شي ده چې دا اوس په ټوله نړۍ کې د ډریپ سیستم څخه کار اخیستل کیږي یا د څاڅکي سیستم دی یا پیپ سیستم زموږ بزګران ورته وایي چې دا ډیر ګټور دی د پیپ سیستم اساسي ګټه دا ده چې مثلا ته په یو برمه باندې مثلا یو جریب یا دوه جریب مځکه وبوې کچیر ته پیپ سیستم جوړ کې پاغه سره تلس جریب وبولې سي یا ته یو مځکه په اډیو بو سره په لس ورځې وبې ولې په پیپ سیستم سره تکول سي چې په یو ورځ وبکه
بلخوا د کندهار د سوداګری خونی مسولین انځر د هیواد د صادراتو یو مهمه برخه یادوي چې د دې په وینا ګټه د سوداګرو او کروندګرو ترڅنګ د پروسس په برخه کې لسګونو نورو کسانو ته هم رسیږي د دغه خونی مرستیال انجنیر عبدالباقی بنا وایي تیر کال له کندهار د 14 میلیونه ډالر په ارزش 15000 ټنه انځر بهر ته صادر سوي
موږ درې قلمه ډیر خاص قلمونه لرو چې موږ پر هغه حساب کوي چې هغه انګور دی انا دی او انځر دی نو موږ غټ قلم چې دی هغه انځر دی 15000 ټنه یا 15000 ټنه دا خپل هر ټنه په اصطلاح 4 ټنه تازه انځر کیږي نو که 15000 ټنه یا هغه 100000 ټنه دی در دې هم بالا دی ولې انځر تازه مصرفیږي نور ولایت ته هم ځي او خپل په کندهار کې ډیر مصرفیږي او وچ انځر هم مستلور دی چې ولایت ته کندهار څخه ځي هغه نور ولایت کم چې انځر نه لري
د کندهار د کرهنې ریاست د معلوماتو لمخې د دغه ولایت په شاولیکوټ نیش او خاکریز ولسوالیو کې د انځرو باغونه ست چې هر کال 150000 ټنه حاصل ورکوي خو سش کال به د دوی د اټکل لمخې د وچکالۍ لامل دیش سلنه کم وي
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت مستون زلري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او که چیرې میډال او څنګه لای نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او له سپورت ادا چې د چین په سیاسي سیالیو کې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نیخ پنیغه په منځوب یا کوارټر فائنل کې لوبيږي چې سیالي د سریلانکا لوبډله د وړاندې د سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې د برخلیک په اړه معلومات نو خو اوس معلومه شوه چې دا لوبډله په یاد سیالیو کې برخه لري
د کرکټ آسیایی شورا د خبر لمخې د افغانستان الف لوبډله به د چین په آسیایی سیالیو کې برخه ولري او په منځلوب یا کوارټر فائنل پړاو کې به د سریلانکا لوبډلې پر وړاندې سیالي ترسره کړي د افغانستان ترڅنګ کوارټر فائنل پړاو ته د هندوستان بنگلاديش پاکستان او سریلانکا الف لوبډلو هم نیغ په نیغه لار موندلې چې نیمه پیلوبې ته د رسیدو لپاره به افغانستان او سریلانکا سره سیالي وکړي د غرس په کوارټر فائنل پړاو کې به د پاکستان هندوستان او بنگلاديش الف لوبډلو سیالان دی یادو سیالیو د لار موندنې د پړاو تر بشپړېدو وروسته څرګند شي د لار موندنې په پړاو کې د پیاوړو لوبډلو د نشتون لامل ګمان کیږي چې یادې لوبډلې نیمه پیلوبې ته ورسیږي په خبر کې ویل شوی دی چې افغانستان به د اکتوبر په 4 نیټه د سریلانکا پر وړاندې سیالي ترسره کړي او د دې سیالیو پیلوبه به د اکتوبر په 8 نیټه ترسره شي دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ویل شوی چې افغانستان به د لار موندنې په پړاو کې له چین، کمبودیا، او مغولستان هیوادونو سره تر سیالي او بریا وروسته د کوارټر فائنل پړاو ته رسیدي. خو د یادو هیوادونو د لوبډلو د نه حاضرېدو له امله افغانستان نیغ په نیغ یاد پړاو ته رسیدلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د اعلان پر اساس په آسیایي سیالیو کې به ګلبدین نایب د افغانستان الف لوبډلې لوبډل مشري کوي او محمد شهزاد به مرستیال لوبډل مشر وي. د چین په آسیایي سیالیو کې افغانستان په لومړي ځل په 2010 زیږدیز کال کې برخه اخیستې وه چې په پیلوبه کې د بنگلادیش پر